وویل ک د ایالتونو والیان په کافی شمیر د ملي ګارد سرتي ریپورټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوست ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوست ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوست ته د امنیت دنده سپارل شوې او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجو وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم کابل ته ځو. له کابل نه زما همکاران د ځوان فکر پروګرام وړاندې کوي.
ځوان فکر له آزادۍ راډیو نه.
دا ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. په دې اله چې نن ورځ مو په خیر پیل کړی وي. له کرونا نه په امان اوسئ. که څنګه چې آن صاحب مخکې وویل، د ځوان فکر پروګرام دی. تاسو یې له ازادي رادیو اورئ په ژوندۍ بڼه. زه فیروزه عزیزي درته وړاندې کوم. راسره په تخنیکي چارو کې د ما همکار عبید الله عبیدی همکاري کا. قدر منوریدونکو، په دې پروګرام کې په جلا او متفاوته موضوع بحث کوو. مخکې مې د کرونا نوم واخیسته، نو پوهیږي چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دغه ویروس ورځ بلې ته لا پراخېدو او لا په خپرېدو دی. نو تاسو هم هڅې وکړئ ټولې هغه روغتیایي لارښوونې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یا هم د روغتیا نړیوال سازمان له لوري، همدارنګه د روغتیا پالان له لوري نه موږ او تاسو ته توصیه کیږي، هغه په پام کې وساتو تر څو له دې ویروس نه پامان کې اوسو، هم خپل ځان وساتو او هم دوستان او کورنۍ او همکارانو. قدرمن اوریدونکو، پوهیږئ چې په دې اړه خبرې وترې دومره زیاتې سوي دي چې هان په کورنیو کې ماشومان هم په دې اړه خبرې کوي. نو موږ هم په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د کرونا ویروس د خپرېدو سره سم په افغانستان کې کوو وایم چې په ټولنه کې چې موږ او تاسو دلته اوسېږو، د خلکو ترمنځ دغه روحي فشارونه زیات سوي دي. ټولې په اړه فکر کوي. یو شمېر کسانو سره خو بیا دا فکر وي که چیرې په دې ویروس اخته کیږي نو دا به څنګه کیږي. همدارنګه ډېر نور سوالونه چې کېدای سي له ما نه تاسو ته ښه او بهتره معلومه وي، تاسو یې په اړه زیاتره معلومات ولرئ. د دې لپاره چې په ټولنه کې یاستئ، خلکو سره مو خبرې سته، همدارنګه کوم ګاونډیان، البته د موږ هغه هیوادوال چې په لرې پرتو سیمو ولایتونو کې اوسېږي، هغوی به هم خپل حال سره شریک کړي چې هلته په دې اړه څه خبرې روانې دي او له خلکو سره څومره اندېښنې سته. په همدې موضوع باندې بس کوو. دا چې ځوانان څومره کولای سي په ټولنه کې له کرونا ویروس نه، البته د کرونا ویروس له امله کوم روحي فشارونه او یا هم رواني ناروغي که چیرې رامنځته کیږي، ځوانان څنګه کولای سي دغه مسایل کم کړي، خلکو ته روحیه ورکړي، په همدې مسایل باندې بحث کوو. تاسو هم کولای سي چې اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ. ورسته زه تاسو ته د خبرونې د اړیکو شمیرې هم وایم، تاسو سره شریکوم کې د استیزان سره نوٹ کړئ او بیا د خبرونې په لار کې تماسونه ونیسئ او په دې اړه خپل نظریات وړاندې کړئ. قدر منوریدونکو، را سره په دې پروګرام کې درانه میلمانه هم سته. دا مهال را سره ډاکټر صاحب مصطفی عمر خیل دی، روانشناس او د رواني ناروغیو ډاکټر دی. له دوی سره به بحث وکړو، خو وروسته را سره د خبرونې په لړ کې به د مدني فعال لیکوال او ژورنالیست ارشاد رغان به هم میرا سره، او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال دته له بشري اړخه دغه موضوع باید څومره په جدي، البته جدي په پام کې وساتل سي تر څو بشر ته زیان ونه رسیږي له رواني پلوه. نو هغوی سره به هم بحث وکړو چې په دې اړه کوم کنوانسیون سته، په دې اړه څه مشخص طرز العمل دته باید هم دولت او هم خلک، هم روغتیا پالانې په ځانګړي ډول روانشناسان پام کې وساتي او تر خلکو ورسوي هغه توصیه. آیا دا مسائل سته کنه؟ هغوی سره به هم خبرې وکړو. قدر منوریدونکو، دا مهال سره ډاکټر صاحب عمر خیل دی. له دوی سره به خبرې وکړو چې دوی ست څومره ناروغانو په دې اړه مراجعه کړې ده، دوی سره البته دوی معلومات څه دي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
سلامونه اونې کې اغلې عزیز صاحب، تاسو خپل سلامونه ونه کې لوړاندې کوم او د تاسو محترم رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونه کې لوړاندې کوم. هیله لرم د ژوند آفاتونه په امان اوسئ.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. موضوع خو مو اوریدل چې په سباس کو دا راته وایي چې آیا تاسو ته که تاسو کلینیک لرئ یا هم نه خلنه لرئ د کرونا ویروس له امله یو چاته روحي تکلیف پیدا شوی وي او یا هم هغه له دې امله ځورېږي، داسې څه د ناروغ پېښه تاسو سره ثبت شوي، تاسو ته راغلي کوم چا مراجعه کړې ده که نه؟
بالکل اغلی عزیزی، دغه د خپل مستند حال تاسو ته وایم چې څو مودې مخکې یو ملګری راغلی و او موږ نه دا ګیلای درلودله چې توسه پرېزه په ویروس اخته شوی نه یم، خو د ډار او سترس د ویروس توسه په ما کې شته او خدای مکړه زه په دې ویروس اخته نه شم. زموږ مشورې دو ته دادی چې اړینه دا ده چې موږ او تاسې مخنیوي ته پام وکړو، ډار او سترس مخکې له پېښې نه له ځان نه لرې کړو. اغلی عزیزی، هر څومره چې زموږ ذهن اندېښمن وي هغومره زموږ دفاعي سیستم کمزوری کېږي. کله چې زموږ دفاعي سیستم کمزوری شي، دا حالت دی چې ویروس په ډېر اسانۍ توګه موږ پرې اخته کېږي او موږ پرې روږدي کېږو. او دغه مشورې دي چې موږ یې خپل هېوادوالو ته ورکوو، هغه هېوادوال چې دین اندېښنه لري چې تر اوسه پورې ویروس اخته شوی نه دی، خود دا اندېښنه لري چې خدای مکړه موږ په دې ویروس باندې اخته نه شو. اړینه نه ده چې موږ د ته فکر وکړو چې موږ په ویروس باندې اخته شو. تاسو فرض وکړئ چې په سلو کې دوه کسان چې هغه روغ دي، کېدای شي هغه تاسو اوسېږئ. هغه شیان چې زموږ په وس کې دي باید هغه موږ وکړو او بې ځایه تشویش او رواني ستونزو نه ځان وژغورو.
ډاکټر صاحب، د تاسو له نظره څه څه د دې لامل ګرځي تر څو په انسانانو کې، په اشخاصو کې دغسې یو سټرس پیدا شي او یا هم دغسې فکر کوي چې هغوی به خدای مکړه په دې ناروغۍ باندې اخته شوي وي؟
اغلی عزیزی، موږ او تاسو پوهیږو چې موږ څو لسیزې جنګ تیر کړی او دغه جنګ د موږ پر عوام باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. ډېری هېوادوال چې موږ ته مراجعه کوي او د دننه ډار لري چې موږ په د ویروس باندې اخته نه شو. په حقیقت کې د ویروس، د کرونا ویروس، ډار دی او اضطراب دی. او اضطراب هغه څه دي چې د فرد د راتلونکي نه ډېر ډارېږي. هغه عمل چې تر اوسه پورې ترسره شوی نه هغه نه ډارېږي. فرض وکړئ یو هېوادوال زموږ اوس په ویروس اخته شوی نه دی، خو دا ډارېږي. د دې بېلابېل عاملونه لري اغلی عزیزي. یو عامل د دې دی چې جینیتیک لحاظه په کور کې کله چې مور او پلار ماشوم د مور پلار په بطن کې او کور کې هغه تاوتریخوالی او دا خبرې چې په کور کې کله چې ماشوم زیږیدلی کېږي، او دا تاسو بهتره پوهیږئ چې ماشوم د خپل مور بطن کې احساسات، خوشحالي او ټولو سره اړیکه لري. کله چې یو پلار په مور باندې چیغې وایي او په یو توګه دا ماشوم شوک مومي، کله چې دا راشي او نړۍ ته راشي او د ژوند کې داسې ستونزې ګوري، او یا موږ او تاسو ګورو چې په افغانستان کې خصوصا د موږ په کورنیو کې بې ځایه شخړې دي، دا هغه عاملونه دي چې د موږ هېوادوال ډېر ډار لري او د ده ریشه په اضطراب کې ده. یو عمل دا یو کاذب احساس دی چې موږ هېوادوال خپل ځان ته ورکوي. یو عمل ترسره شوی نه دی، موږ ورسره مخامخ شوي نه یاستو، خو دوی ډارېږي. د دې لوی عمل اضطراب دی او موږ څنګه کولای شو چې د دې ډار او اضطراب نه ځان وژغورو؟
اوس د تاسو توصیه څه دي ډاکټر صاحب؟ دا مهال چې د موږ قدرمن اوریدونکي پروګرام اوري او هغوی د تاسو خبرې اوري، کېدای سي اکثریت سره آن د ما په ګډون به دا خلکو سره دا تشویشونه وي چې دا به څنګه کېږي، کورنۍ، دوستان یې، همدارنګه په ټولنه کې نور کسان که چیرې څوک په کرونا باندې اخته وي، نو که په همدې اړه ټولو سره تشویشونه ستاسې دوی د مثلا دغه ویروس باندې اخته نه سي، د تاسو توصیه څنګه څه ده چې باید خلک څه وکړه د دغه روحي فشار د خلاصېدو لپاره؟
اغلی عزیزی هغه کسان چې په کرونا ویروس اخته شوی دي د عامه روغتیا وزارت او د ډاکټر صاحبانو توصیه ته دي لارښوونه ته دي پام وکړي ان شاء الله هغه بروغ شي. خو هغه کسان چې په کرونا ویروس تر اوسه پورې اخته شلي نه دي د دې عمل په کورونو کې دي او په کورونو کې پاتې کېدل کېدای شي ځینې رواني ستونزې دوته پیدا کړي، کېدای شي ځینې تشویشونه دو وکړي، خفګان ورته پیدا شي او استراب دوته پیدا شي، کېدای شي د دوو ذهنونو کې ډېر منفي کړنې تجسم کی او خوبی خراب شي او کارونو ته بې علاقه شي. سوال دلته دی چې موږ څنګه کولای شو دا رواني ستونزو د ځان نه لرې کړو. لومړی باید د خبرونو لیدل او ټولنیزو رسنیو لیدل کم کړو او په ورځ کې صرف نیم ساعت باید خبرونه وګورو. فیسبوک، ټویټر او اړوند رسنیو موږ باید تعقیب کړو. د ورځې کم تر کم موږ باید اغلی عزیزی ورزش وکړو او دا ورزش کولای شي چې موږ جسمی پیاورتا ډیر لوړه کی او مګر ویروس د تختنه کی. مهم ده چې موږ معتبر منابعو ته غوږ ونیسو، لکه عامه روغتیا وزارت، د نړیوال سازمان هغه توصیه چې موږ ته کوي موږ هغه ته باید پام وکړو. دا چې دې وخت کې موږ په کورونو کې او په کورونو کې استو بلا استثناء هغه مامورین چې دولت هغه ته اجازه ورکړي چې ځینې په جفت ورځو کې ځینې په طاق کې بغیر د هغو نه دا ځینې محصلین دي او ځینې شاګردان دي چې په کورونو کې دي. دا چې موږ ته د ځانګړی فرصت برابر شوی دی موږ په کورونو کې وي باید کوشش وکړو چې زیات وخت عبادت وکړو، جالبه کتابونه ولولو، ناولونه ولولو، جالب کتابونه مطالعه کړو او فلمونه وګورو، ورزش وکړو. کم تر کم مخکې ما ویلې باید موږ او تاسې نیم ساعت ورزش وکړو او که هغه د موږ هیوادوال چې په کلیو او بانډونو کې اوسېږي کېدای شي هغو انټرنیټ او ځینې رسنیو سره لاسرسی ونه لري، هغو د جالب کتابونه ولولي، ناولونه دې ولولي او د ژوند ښې خاطرې په یاد یې کړي. او اړینه نه ده چې موږ هر وخت د کرونا ویروس باره کې وغږیږو.
ډاکټر صاحب، موږ به هڅه وکړو چې له نورو هیوادوالو سره دا غوی نظرونه به هم راواخلو. دا مهال کته هم موږ د پروګرام همیشه داسې پلان وی چې له دوه نیمو وروسته د هیوادوالو خبرې راخلو، خو د دې لپاره کېدای شي چې هغوی له تاسو نه یو څه پوښتنې ولري او هڅه به وکړو چې د دې ترڅنګ هم په پروګرام کې بل میلمه رغان صاحب هم واصل کړو، نو دا غوی نظر به هم واورو. داسې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي. خو دا مهال به یو دوه کسانو خبر یا پوښتنې هم واورو چې له تاسو یې ولري. سلامونه، وخت مو په خیر. که ما خبرې اورئ، غږ مې اورئ، مهرباني وکړئ خبرې وکوئ چې بیا موږ نور هیوادوالو سره هم خبرې وکړو.
مننه، خوشحاله اوسئ جناب عزیزي صاحب. تاسو سلام او تاسو قدرمنو مېلمنو ته، تخنیکي همکارانو ته، ټولو اورئ رادیو هیله کوم ډیرو غو جوړ به وي او د سیاست په جامو کې به موږ سایل کړی وي.
ځوان دی وسه خپل ځان ته معرفي کوي او وا به ورو له تاسو نه به کچیر ډاکټر صاحب څخه پوښتنه لري، مهرباني وکوي.
مننه، خوشاله اوسه. تنګیوال د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ نه در سره پاړی کیم.
ډیر مخه کړی
تاسو د موضوع مطابق. نو رښتیا هم نو د کورونا مرض پاړه نو تر دې چې وګوري نو دومره خطرناک نه دی لکه د خلکو تشویشونه چې اوس تشویش ورته کوي. تر ډېره حده پورې اغلی عزیزي صاحب د رول پکې لري. ما هم بعضو دوستانو ته دا یادونه وکړله چې تاسو د بعضې رسنۍ ډېر په کلکه د دې په خاطر باندې ورته وایي چې د دوی دغه ژوند وژغورل شي. نو تشویش او اندېښنه رښتیا هم یوه چته د دغه اعلاناتو د رسنیو له لورې ورته پېښه شوې ده. نو دوی روان د ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی. نو رښتیا هم لکه هغه ورته وکړه، په داسې یو شیانو باندې باید ځان سړی مصروف کړه، لکه په ښو کتابونو باندې، په مطالعه باندې، په بعضو نورو داسې فلمونو باندې او په تورتي هغه باندې. نو دغه عواملو باندې که ځان مصروف کړه، نو تر ډېره حده به د هغه کرونا مرض څخه وژغ کوم توکي او کومه سپارښتنه چې د عامه روغتیا له لورې شوې دي هغه په پام کې ونیسي، نو ان شاء الله د دې ژوند به وژغورل شي او پاتې شي، او چې تاسو جوړ پاتې شي او کوم سپارښتنه چې ورته شوې دي هغه په ورځ کې خپل لاسونه په صابون او اوبو ومینځي، او بیرون ته د وتلو پر مهال ماسک او د نو دا غبدې د لپاره د صحت لوي ضمان شي.
ډیره زیاته مننه تنګوال صاحب ځوندی وسی. رغان صاحب تاسو ته هم سلامونه وایو ستړي مسې پروګرام ته.
خیر سي تاسو ته ټول اوریدونکو سلامونه.
کور ودان رغان صاحب همدارنګه وسره سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب مصطفی عمر خیل همستا خو رب ستا اوس نه بداس فته او کومه چې د ځوانانو رول د تاسو په نظر څومره مهمه کیدای شي، څومره هغه غزمن تمامیدای شي تر څو په ټولنه کې روحي فشارونه یو څه راکم کړي، او د تاسو له نظر کړي د پښتني ورها خو بیا دا جواب هم راکړي چې د لامل څه وي تر څو په ټولنه کې دغه ډول روحي فشارونه رامنځته شي.
متاسفانه د روحي فشارونو خو عوامل زخ ډیر دي د پټوله نړۍ کې شته، اته پاره وادونه کې چې ډیر پرمختللي دي. هلته مونږ اورو چې کال په کال د افغانستان نه ډیر نوي کم نوي په ډیر اندازه اته کال په کال خلک هلته ځان وژنه کوي، ډیرو مشکلاتو سره رواني شیانو سره مخ دي. دا خو یو عامه انساني ستونزه ده په هر ځای کې شته. خو په افغانستان کې متاسفانه د دغه ستونزو لپاره بیا ډیر زیات بستر مساعد دی. دلته جنگ جګړه ټولنیز عوامل اقتصادي عوامل مسایل ډیر زیات دي. دلته ډیری بدی ورځې تیرې شوي، او دا اوس هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو نه ده چې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې ځوانان په دې کې څه رول لوبولی شي، ویلای شم چې ځوان نسل د مخکینی نسل سره ډیر تفاوت لري. یو لوسته نسل ده د ټکنالوژي سره نسل وصل نسل ده، او هر ورځ کولای شي چې تازه معلومات ته لاسرسی ولري. دوی کولای شي چې دغه معلومات ترلاسه کړي د رسنیو نه، د ټکنالوژي د نورو وسایلو نه، او خلکو ته ورسوي. په دې کې حکومت هم مسولیت لري چې د ځوانانو د جوړښتونو سره په ګډه کار وکړي، ځکه موږ په یو بحراني حالت کې یو، او د حکومت شته تشکیلات یا جوړښتونه که هغه د عامې روغتیا وزارت اړوند وي او که د نورو ادارو اړوند وي، او د کورونا ضد مبارزه کې دوی برخه اخلي، دوی اړتیا لري چې د ځوانانو نه په دې برخه کې ډیره استفاده وکړي، ځکه دوی هم انرژي د دې لري چې مختلفو سیمو ته خصوصا د خار نه وته سیمو ته چې هلته د نورو خلکو ورتک سختي همغه ځای کې کولای شي چې ځوانانو د شته جوړښتونو نه کاغه شوراګانې ټولنې ورزشي نهادونه یې تعلیمي نهادونه یې او ټول په دغه وخت کې رخصت دی، بل کار نه لري. حکومت کولای شي چې د دوی د انرژي نه، د دوی د استعداد نه، د دوی د ټولو امکاناتو نه په ښه توګه استفاده وکړي، او د دغه ناورین د مقابلې لپاره دا ټول سره منسجم.
او رغان صاحب د تاسو له نظر څه د دې لامل سول تر څو د تیر په پرتله موږ تاسو یې شاهدان یستو، خلک یې په اړه خبرې کوي؟ ما مخکې هم ویل ان په کورنیو کې موږ تاسو ماشومان په دې اړه خبرې کوي، هغه چې کله لوبیم کوي د کرونا موضوع یادوي، او یا هم هغه سره هم البته د مشرانو په څیر له کوچنیانو سره هم د اندېښنې سره. څه د دې لامل سول تر څو د کرونا ناروغي یو خو خلکو کې داخته کېدو موضوع ده، بل دا چې په خپل روحي فشار خلکو ته پیدا کړی؟
من متاسفانه دغه سي ظرفیت نه درلود چې خصوصا په برخه کې چې مسؤلیت وو چې دا مسائل تحلیل کړو، یا عامه پوهاوی وړاندې کړي. مثلا د روغتیا وزارت په دې برخه کې اوله درجه مسؤلیت وو چې د کرونا وړاندې د پوهاوی لپاره مواد ورکړي. بیا کوم عالی کمیټه چې د حکومت د خوانه جوړه شوی و، او منګه کارونه سارل د دې مسولیت خپل امدا غنل، او په مغه یو تلشی چوکاټ کې دوی دغه مسله اچولې و چې ویوازي خبري کانفرنسونه دایر کی، او هر ورځ ارقام خلکو ته وړاندې کی، او امغه یو څو کلشی خبري چې دغه سی وکي هغه سی وکي. د دې ترڅنګ نور موارد ته توجه نه وکړي. مثلا دوی کده ار اورز د رسنیو استاد یلته ورغختل، او دغه معلومات ورته اعلانول. د دې پسند کې په کار و چې رسانه سره هم دوی یو یو فوق العاده حالت باندې خبرې کړې و چې موږ دغه سي یو نورین سره مخ شو د نورین ترڅنګ د رواني ستونزو د زیاتېدو تشویش ته رسانه مثلا د کې ډیر کار کولای شو کولای شو چې د دغه ارقامو ترڅنګ چې دومره پیښې پدې دي کې سات شول او دومره خلک مړه شول او دا باید د سي جی بي وګڼل شي بیر ته دغسې پوهاوی هم خلکو ته ورکړی وی چې خپل هغه رواني سلامتي څنګه وساتي او پرې نږدي چې دغه تبلیغات د دوی روان ته صدمه ورسوي. متاسفانه په دغه برخه کې د مختلف سطحو باندې بېغوري وشوه، یا به قصدي وه یا به د دې ظرفیت نه و چې دغسې یو بحراني وضعیت په صحیح توګه په درسته توګه باندې تحلیل شي او دغه تحلیل مطابق تدابیر او اقدامات مخته یوړل شي.
مننه رغان صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته به د خبرونې د اړیکو شمیرې هم وایم. وروسته کولای سئ چې تماسونه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره شریکئ. 0999 شل 15 30 0999 شل 15 30 په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې اړیکې ونیسئ او موږ سره کوم قدرمن میلمانه چې په پروګرام کې دي هغوی سره البته د هغوی نه خپلې پوښتنې ولرئ. اوس براسو بیا هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، وام اوریدل چې رغان صاحب دا وویل د کرونا ضد یا د کرونا په اړه چې کوم پوهاوی باید ورکړل سوی او په هغه کې د خلکو رواني خوندیتوب ته پام نه ده سوی، د تاسو له نظره ډاکټران څومره کولای سي اوس وخت کې د دغې موضوع د کنټرول دپاره د دې لپاره چې په ټولنه کې نور روحي فشارونه زیات نه سي خپله ونډه ادا کا؟
اغلی عزیزی، زمون دران ورور ډیر مهمه چې ته پام وکړ. دولت له خوا سي تبلیغات چې بعد شوی وي د خلکو روحیه به تور وړه شو وي په ډیر تاسف سره. اوس نه وو چیرین دا کار کوي چې موږ یو عمل بار بار تکرار کوو، هغه موږ شخصیت جز کیږي. او دا کله چې موږ رسنۍ چلانه روښانه کوو او موږ ګورو چې د کرونا اړوند تبلیغات سی واقعا زموږ په روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. اړینه دا وه چې همدغه پیسې چې دو تبلیغاتو باندې لګولې وې همدغه یې د کرونا اړوند شفاخانې جوړې کړې وای او هغه کیټونه یې اخیستلې وای اخیستلي هم دي. خو زما په نظر دا د سړي د هر انسان په روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. که تاسو د تلقین اړوند معلومات ولر اغلی عزیزی، تلقین کې یو بحث دی او یو لاند داستان راغلی، هغه داسې دی چې مچ لړم مار ته وایي چې مار وایي چې زما وهم او دار خلک وژني، په اصل کې د تا زار وژني. دو دواړه یو بل ته یوځای کېږي. یو ورځې لړم یو چوپان نیشوایي او هغه کله چې هیږي او ګوري چې دا لړم دی، لړم هیڅ پام نه کوي ورته. بله ورځې مار راځي تا بازګر چوپان کله چې نیش ورته وایي یا ځلې چې دا ګوري دا مار دی، ځای په ځای مړ کیږي. بحث دلته دی چې موږ کرونا کېدی چې موږ مړ نه کړي، خو دغه منفي تبلیغات او دادار چې په رسنیو کېدی شي د خلکو مورال او د خلکو روحیه ډېره ټیټه کړي. اړینه دا ده چې موږ داسې تبلیغات وکړو، مثبت تبلیغات وکړو. ما مخکې مې اشاره وکړه چې اړینه دا ده چې موږ مخنیوي ته فکر وکړو، ډار او سترس مخکې له پیښې نه له ځانه لرې کړو، هغه تدابیر موږ ونیسو چې اړتیا ده. او دا اړتیا نه ده چې موږ ارقام او عادات وړاندې کړو چې دومره کسان مړه شل، دومره کسان پرې اخته دي. مثبت جنبه د کرونا ته باید پام وکړو چې کرونا یو وژونکی ویروس دی، خو هغومره وژونکی نه دی چې په رسنیو کې اخې تبلیغونه ورته کیږي.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا چې د تاسو له نظره ولې په رسنیو کې په دې اړه دومره خبرې کیږي چې هغه د دې لامل وګرځي تر څو په ټولنه کې خلکو ته ناروغۍ هغه هم رواني ناروغۍ پیدا سي، دا پوښتنه به هم له تاسو نه ولرم. رغان صاحب، راځو تاسو ته د تاسو له نظره که راته ووایي هغه ځوانان چې دا مهال ځوان فکر پروګرام اوري، د تاسو خبرې اوري، هغوی ته د تاسو توصیات څه ده، پیغام مو څه دی؟
ځوانان لکه مخکې چې یادونه وکړله، دوی نسبت نور خلکو ته ځوان فکر لري، د ساينس د ټکنالوژي د پرمختګونو سره د تعلیم سره ډیر آشنایی لري. زمونږ په کلي ولس کې متاسفانه دا اوس هم په ډیرو سیمو کې دا باور موجود ده چې کرونا نشته یا ځینې وایي چې دا یو الهي عذاب ده په غیر مسلمانانو باندې او موږ به خوندي یو. عجیب و غریب نظریات شته چې متاسفانه ده کولای شي چې موږ د کرونا بحران سره تر ډیر وخته پورې وساتي. ځوانان په دغه برخه کې مسئولیت لري چې پوهاوی وکړي، کولای شي مثلا د یو فردي شکل باندې کني ارزی کې د ځوانانو دلشته شوراګانې دي، د ورزشي ډلې دي، په نورو برخو کې ګروپونه دي. دوی کولای شي چې د سیمې هغه علما چې د ساینس سره لږه بلدتیا لري، ځینې قومي مخور، دوی سره کښېني، مشورې ورسره وکړي، بیا خلک په جوماتونو کې یا په نورو داسې ځایونو کې چې هم د کرونا ضد تدابیر په نظر کې نیول شوي یو ډول پوهاوی ورته ورسوي. د مشرانو سره یو سره کښېني چې هغوی خپلو کورنیو ته دا موضوعات ورسوي، ځکه په اکثره په اطرافي سیمو کې برق نشته، راډیو به څوک اوري که نه اوري. هلته د غیزي په صد همدغه ځوانان دي چې چا پوهنتون لوستی، چا مکتب لوستی، او یا څوک رسنۍ په منظم ډول اوري، او دغه معلومات چې دوی اوري او خبرېږي ته د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دا خپلو خلکو ته ورسوي، هغوی سره بحث وکړي او مثالونه ورکړي دغه ارقام چې په نورو اسلامي هېوادونو کې څومره خلک تلف شوي دي، خصوصا د علماو یادونه دي ورته وکړي چې هغوی څومره د دغه ویروس نه متضرر شوي. دوی کولای شي چې د ولس په فکري بیدارۍ کې او د دوی په ښه مسیر ورکولو کې په دغسې یو بحراني حالت کې په خاص ډول یو صحیح نقش ولوبوي، او دا هم د دوی مسؤلیت دی، هم د ځوانانو په حیث یو وطني مسؤلیت دی، او هم ورته په اسلامي لحاظ چې د نورو د ژوند د ژغورلو سره مرسته وکړي، اجر لري، ثواب لري، او پاین حال کې د دوی یو مسؤلیت ګرځي.
ډېره زیاته مننه راغلان صاحب دا چې موږ سره په پروګرام کې وایي ژوندي اوسئ چې موږ ته مو وخت راک
بخیر
استاد تاسو هم ډاکټر صاحب تاسو لطفا موږ سره په اړیکه کې وو اوسئ خپلې پوښتنې بل تاسو نه ولرو خو اوس به د قدرمن اوریدونکو هغوی چې تماسونه نیسي د هغوی نظریات او پوښتنې به هم را واخلو. سلامونه، وخت مو په خیر.
بله
سلام، وخت مو په خیر، مهرباني وکوي.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکوي. بلې و تاسو غږ موږ اورو. ما ویل چې تاسو خو د البته د ځوان فکر پروګرام په موضوع باندې مو سر خلاص شوی دی چې په څه بحث کوو. بحث دا دی چې په ټولنه کې د کرونا ویروس له امله روحي فشارونه څنګه محو کېدای سي، یا دې سره دا څنګه کنټرولېدای سي، څومره راکمېدای سي، دا مهال چې خبر شوي دي.
زما غوښتنه همدا ده د یو ځوان په صفت باندې، مونږ څومره هلې ځلې کړې دي یو شور د نمایندا په توګه باندې، او شخصي لګښت باندې مونږ څومره هلې ځلې کړې دي. یا ما پوهوي په برخه کې د پکتیا بعضې ولسوالۍ ته سفرونه درلودل، هلته بعضې خلکو سره مونږ لیدنه کوله، او بعضې پوښتنې نونرسه ویروس په ضد باندې هلته خلکو سره چې مونږ څومره ودل دا سفاسته مو درلوده. اکثره خلک په دې اعتماد و چې هېڅکله د ویروس خو زه ټوله ملامتیا چې ده په ضمن کې دولت باندې اچوم چې دولت څومره کار نه دی کړی خلکو ته. لکه څنګه تاسو د پلیو ضد واکسین ټیمونه لرو، هلته یو څه نه څه امتیازات ورکولی کېږي، نو ما دولت نه دا غوښتنه ده چې څه نه څه ولسوالیو کې به انسان وګمرل شي، هلته یو څه د اندازه معاشونه ورته مقرر شي، د خلکو ته یو جدي پیغام ورکړی شي چې کرونا چې دا ډېره جدي ده، یو وژونکې. نو په ځمن کې دولت په دې کې ډېر پاتې راغلی دی. تاسو بهتره معلومه ده چې د نړۍ سازمان په زرهاو او په ملیونو ډالر افغانستان ته راغلی، او واقعا په هغه توګه باندې چې لازمه وه او مصرف نه شول.
ډیره زیاته مننه حقمل صاحب دا چې خپل نظر مو له موږ سره شریک ژوندۍ و صحیح کور ودان. خو باید ووایم د موږ د پروګرام وخت په دې خاطر کم وي چې ټول هیوادوال هڅه کوي، مخصوصا هغه هیوادوال مو چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې دي، چې د هغوی تماسونه رخصي او حداقل د هغوی خبرې او نظریات هم واورو. بل اوریدونکی راسره دی، هغوی سره به خبرې وکړو. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ ځان راته معرفي کړئ.
اجی کریم د زابل ولایت په اړه کې در سره یم.
اجی صاحب، ستړي مسې اداره ته وایي چې د کرونا په اړه تاسو څنګه خبرې کیږي د خلکو ترمنځ؟ د خلکو اندېښنې شته کنه؟
خو ځان یې تا ته ډاکټر صاحب سلامونه نوې کیږي وړاندې کوم او رسول سلام ته هم دومره مراد نه کیږي. ډاکټر ګونه زیاته ده او ګوره زه په خپل ډاکټر صاحب یې پوښتنه لرم، زه پوښتنه لرم. یو خو زه د دوه میاشتې کېږي چې مورکه وم، د مورکې نه دې خوا ته اوس هغه څه دی کومه، دا دوه میاشتې مسلسل څه دی کومه. اوس ډاکتران ته نه سم ورتلی، حتی ډېر ډاکتران په دې مرض اخته دي، ډېر دواخاني والا اخته دي. اپر استعمال سے معلوم بل می ترزوی دیګه رئیس په دغه تکلیف اخته ده. دیکھی دماغی حالت خراب ده، سړی نه پیژني، سړی نه پیژني، سترګې ډېر کار پرې کړي ده. دوه ورې خندار ته بیا یو حتی چې ورته وي دی مرکب د مرکې سر ته ختلې ده. یو خدا خبره دوم سوال مې درې مې دا و چې په دې ولایت کې د دواګانو خورجان دومره ګرانې شوي چې د کورونا سره قیمتي هم راغلي، دواګان او ډاکتران هم او خلک هم دومره ظلم شروع کړی ده. یا غولې په 2 روپۍ و او په 300 پیشکاری په 500 په 200 وسو. یو خدای کورونا په وجه د واخاني والا او د ترام د مزور لګول د غریبانو باندې یو پاغم مرز ده. بل لوګانی کې مته دي، بل دغه مشکلاتونه وګوره، اقتصادي وضع وګوره. نو ډاکټر سم د ادب پنې ما دي چې هغه د مای ترز د پارلمان د اساسي سوګنتی زني فکيني وې څوګي بل وسترګې کار نه کوي. د ما په خپل دغه د دومې شي د تد کومه په دغه ټکو سره بیا قرنټینې ما په د پرسامو جوړم کلمې د اړیکې خو دې تبه می نو دغه نو خپل مل خلکو نه دا هغه دا یو شخصي نظر مې سبب ماسک او هغه ته لاسونه په صابون پرینېږي ټول ما بین کې مراد کې جدي ونی چې کورونا موږ سره دفتر ته ځو. خدای ستاسو لاس نه ورکو چاته دلیر سلام کوو په دفتر کې سلام کلام کو دې صابون
زه راوځم. دغه دی ما یو سلام منه. ډیر ښه کوي. اجي صاحب له تاسو څخه به دا پوښتنه وکوم، دا تاسو کومې پوښتنه چې ما زړه کړې یقینا چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه ولري او غوي به تاسو سره خبرې وکوي. خو که زه له تاسو پوښتم چې دا روحي فشارونه څنګه د خلکو ترمنځ تا خلکو سره اندېښنې تا هغه د کرونا په اړه تشویش لري کنه؟
او په خورجانه ګوره زه یو لاندې سلام کوم. یو دوستو دا یې په کرونا حق رسیدلی او پرونو حق کوه دی راکي ډیر مخکې راغله ډیر دنیا راغله دیم ځان هغه د سیاتانی هغه کوم مره هغه شو پاغم ځان چې دغه کوم مخصوص ماسک ما چولې وو مخونه پټ کړی وو. جنازې ته خلک ډېر ډیریږي، ډېر کوشش کوي چې غیر دغه نه د انسان ژوند ډېر مهمه شي، دا ډېر ارزښت لري. دا هر څه کوشش کوي چې چیرته دې اډوډې اخلي، ډېر کوشش کوي چې ځان په امن کې وساتي.
ډېر زیاته مننه کور ودان حاجی صاحب. تاسو په پوښتنه به اوس ډاکټر صاحب ځواب کا. ډاکټر صاحب تاسو خورا سره په خط کې یاستئ نه؟
بالکل اغل عزیزی زه تاسو په خط کې
یم. حاجی صاحب کریم له زابل ولایت تماس نیولای و د دوی دوه پوښتنې وی وای چې طبيعي کولې دوه میاشتې کېږي چې ناروغ دی، تر اوسه لا ښه شوی نه دی، خو بیا هم ځان یې قرنټین کړی او د ډاکټرانو له لوري ورته ویل شوی دی چې مورقه است. البته زه باید یادونه وکوم چې په زیاتو کورنیو کې چې زه معلومات لرم د هرې کورنۍ دوه درې کسان چې ناروغ دي، ډاکټر صاحبان ته چې ورځي هغوی ورته وایي ستاسو مورقه یاستې. حال دا چې مورقه په ټوله کې یعنې ټولو ته معلوم ده چې دا خو ساري ناروغۍ نه ده چې یو بل ته د انتقال شي، دا خبر ورته کیږي. همدارنګه ده وویل چې لکه څنګه چې کیسه یې وکړل چې د دوی کوم دوست دی خپلوان دی هغه له پرون راهیسې څوک نه پېژني او دماغي ناروغي ورته پیدا شوې ده. په دې اړه تاسو څه ورته ځواب لرئ که څنګه؟
سلامونه حاجی صاحب ته وړاندې کوم. آغلی عزیزی ضرور باید یو متخصص ډاکټر صاحب ته لاړ شي چې تاسو پوهېږئ چې زمونږ د خپرونې بحث رواني اړخه خبرې کېدی شي. دا به زمونږ په صلاحیت او حد کې نه وي چې حاجی صاحب کریم ته مشوره ورکړو. دو یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي، اړوند ډاکټر ته چې داخلي متخصصي دوته کېدی شي، ډېر ښه. او که دلته موږ نظر ورکړو
غیر مسؤولانه نظر.
سمه ده ډاکټر صاحب، خو یو خبره وکوم چې اوس وخت کې د مورقي او د کرونا په اړه زیات بحثونه کیږي. البته باید وایم چې دا یو ډول دغه پوهاوی ده چې نه پوهېږم چې خلک یې لري که یې نه لري، خو د کرونا که چیرې څوک ناروغ وي د هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی تشخیصیه کیټونه نه لري ورته ویل کېږي چې تاسو مورقه یاستئ. نو دا پخپله څومره د خلکو تر منځ دغه روحي فشار رامنځته کولی سي که چیرې څوک کرونا نه وي خو مورقه به وي، او دا پخپله د تشویش وړ ګرځي که نه؟
بالکل، ولې نه، دا لوی ناورین دی چې تشخیص کتونه د ډاکټر صاحبان نه لري، او د مونږ ځینې هیوادوال چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي کیدای شي هغه کرونا هم ولري، خو ډاکټر صاحبان کله چې نه ټیسټ کوي دوته مورقه تشخیص کوي. خو مخکې چې تاسو ویلې زم د دې پیښې شاید یو ما چې ملګري ما ته کیسه کوله چې لومړی مورقه زموږ په کلي کې یو ملګری ونیوه، وروسته د مورقه دو کرونا شل. دا تشویشونه ډېر دي، باید د عامې روغتیا وزارت دې ته ډېر پام وکړي چې اکثریت کسانو چې موږ ورسره مخامخ کېږو او ورنه پوښتنه کوو دوی وایي مورقه دی، چې وروسته موږ خبرېږو دا هېوادوال زموږ کرونا لري. دلته یو سوی تفاهم رامنځته کېږي، هغه به کرونا لري، ډاکټر صاحبان به ورته وایي چې دا مورقه دی، مشخص ځای ته یې نه معرفي کوي، افغان جاپان شفخانه ته نه معرفي کوي. وروسته کله چې د دو کرونا ویروس ډېر پرمختللی کېږي هغه وخت کار د کار نه پیری. مهمه دا ده چې موږ د عامې روغتیا وزارت ډېر دې څانګې ته پام وکړي او مرکزونه جوړ کړي تر څو چې زموږ د هېوادوالو ژوند سره لوبې ونه شي.
مننه ډاکټر صاحب. ځوندی اوسئ، کور ودان. تاسو د یو روانشناس په توګه دا مهال هغه که په لنډو کې راته ووایي کوم هېوادوال مو چې غږ اوري هغوی ته مو توصیت څه ده؟
زه خپل هېوادوالو ته او خویندو ورونو ته دا سپارښتنه لرم چې تاسو مخنیوي ته پام وکړئ. تاسو دا فکر وکړئ چې سل نفره په کرونا ویروس اخته دي، تاسو هغه ډېر بختور کس هستئ چې قرنطین او دا فاصله مراته وی لاسونه خپل مینځي، او هغه پیامونه چې عامې روغتیا وزارت تاسو ته رادیو دلاره یا تلویزیون دلاره وړاندې کوي هغه ته پاملرنه وکړئ. تاسو هیڅ وخت به ته فکر مه کوئ چې کرونا خدای مه کړه تاسو به ونیسي. څه چې زموږ د وسې پوره دي هغه دا دی چې موږ فاصله مراعت کړو، لاسونه بار بار پرېمینځو، او تجمعاتو کې موږ ګډون ونه کړو، او نور توکل په لوی الله وکړو، او بې ځایه تشویش د ځان نه لرې کړو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړی او تر دې مهال راسره په پروګرام کې وایي. ځوندي اوسئ، ښه وخت
ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم د تاسو تماسونه رانیسو، خو اوس به هڅه وکړو البته د خپرونې په لار کې به چې د پروګرام بل میلمه سره هم خبرې وکړو، خو اوس به ولنډه دمه وخت.
ځوان فکر
خوږې یو پښتو کې مونږ متال ده چې شودې تالی شي کنه بیا ټولولی نشته سر نه وسه مونږ سختې تیرې کړې دي. آری جلکا یار وړکی،
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب چې تاسو نومات سوی
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزه دواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کېږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته د جایزه هم ورکوي.
دا راته ووایي چې د پروګرام باس مو اوریدلی، یعنی په موضوع پوه سوي یاست چې مونږ په څه بحث کوو؟ کراته وایي چې ځوانانو په دې برخه کې څومره خپله ونډه ادا کړې ده.
ځوانانو په هر برخه کې دوی آزاد ځوانان دي، او پوه ځوانان وي، هغه نو که په کلیوالو سیمو کې دي، که په باودي ولسوالۍ په ډېرې لرو سیمو کې دي، هغه څه نورو ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نه شي، حق یې له منځه لاړ نه شي.
هره سه شنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
اوریدونکو بیا هم خراغ لاس، تاسو ځوان فکر پروګرام اوري. البته که آزادی راډیو ته لاسرسی نه لري، عرب می راډیو ده. که تاسو راډیو نه لرئ نو که چیرې انټرنیټ نه استفاده کوئ، کولی شئ آزادی راډیو وی پانی ته ولاړ شئ، هلته همدا پروگرام په ځوندۍ بڼه واوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې ویلي، را سره په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال سي به هم وي، او له هغوی به هم واورو چې چیرې دې مسایل ته تر دې مهاله موږ په بحث وکړو. البته رواني خوندیتوب دی پام نه کیږي، مخصوصا د دولتونو له لوري هغوی چې کوم تبلیغات کوي دا مسایل په نظر کې نه نیسي، نو دا څنګه اړخ لري؟ هغوی به پرې خبرې وکوي. لال صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، استاذ تخنیکی همکارانو ته زه هم سلام او نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه ځوان دی، اوسه سلام ته مو علیکم وایو. لال صاحب، برافو ستې ته، چې د تاسو له نظره په دې اړه کوم کنوانسیون شته، کوم مشخصه تګلاره، کوم مشخص مقرره قانون شته چې باید دغه مسایلو کې د خلکو رواني خوندیتوب ته پام وسی؟
نو په عموم کې رواني زورونه دا د بشري حقوقو په ټولو اصولو قوانینو کې داشتون لري، او حتی د افغانستان د منع شکنجه یا د منع ربړونې په قانون کې هم دغه شیان راغلي دي چې په رواني لحاظ باندې هیڅوک حق نه لري چې چاته ربړونه ورکړي یا څوک وزوروي. دا د بشر د حقونو یوه سرغړونه کې شمیرل کیږي، او د دې لپاره سزاوې هم شتون لري. خو متاسفانه تر ډېر حد پورې چې موږ د بشري حقونو نه آگاهي نه لرو، د پوهاوی نه لرو، مهم لاملونه هم د دې لپاره شتون لري چې اکثره خلک مو په سنتي شکل باندې په مخ باندې په ټولنه کې ځي، او یا بې سوادي ده، یا نور فقر او ناخوالې دي. نو ډېر وخت دې لپاره نه لري چې دغه مهمو مسایلو نه ځان ته پوهاوی پیدا کړي. خو بیا هم زمون په ټولنه کې رواني زورونه تر ټولو زیات دي، ځکه د تیر کال 2009 کال د روغتیا وزارت د افغانستان د سروي یا د تحقیقاتو څېړنو په نتیجه کې وښودل چې څه د پاسه 50% خلک زمونږ د مطلق شدید رواني فشار لاندې دي، او 30% کې ټول د خواغه فیصدي ډېره کمه ده. خو دغه 50 دشیدی چې یعنی تقریبا موږ ورته یو قسم لیوانین هم ویلی شو، یعنی دا ټول هغه څه دي چې موږ وخت په وخت باندې د دې حالاتو نه، د دې مسایلو نه، د دې ناخوالو نه چې زموږ په ټولنه کې شتون لري، دا که په هر بڼه باندې دي، او که په هر ډول باندې دي، دا که هر چا د خوانه دي، دا که په هر نوم باندې دي، خو دا زموږ په دې ټولنه باندې تحمل شوی دي، تپل شوی دي، او د دغه ټولو ناخوالو، دغه ټولو غمیزو، دغه ټولو ناقراریو په هر لحاظ مخکمه ویل چې دی یوازې ولست دینه پر رواني شکل باندې زوريږي، او دا رواني مسائل دا چې دي چې تر څو پورې یو د سړي روح او روان ته آرام نه وي، او د ته سکون نه وي، او دا په آرام باندې وخت یې نه کی، نو تابن په غټولنه کې بد دي سي وضعیت او د حالت نه څه فکر کوي چې دینه به ختمه کوي او کبد ته مبه کوي. تابن یو سړی چې تر 50 پورې په شدید رواني مسایلو باندې اخته یې، خو غلی ونین دی، لیونین کله سم کار کوي و همیشه کور بد کارونه کوي. دا زمنګ په ټولنه کې وګوره، دا څه دی پاسه 40 کال کیږي چې په کوم نمونه باندې کوم نه خاله و نشولې، کوم نه دوتې و نشولې، کوم مسایل په دې ټولنه کې تحمل نشو و نه تپل شول، او د دې نه وړوکه ځوان، خزا، نر، بوډا، مریض، روغ، ټول دغه حالت نه زوريږي. نو په رواني او ډیر مهم عنصر د بشري حقوقو دی چې باید د ته احترام وشي، د ته درناوی وشي، او د رواني پلوه هیڅوک باید دغه زورونه، ربړونه ونه ویني، او نه دغه تهدید او غواخ لاندې راشي.
د همدې لپاره چې هم موضوع مرات لال صاحب له یو پلوه خلک له دغه وزن کې ویروس سره مبارزه وکا، او یا هم ځان ورنه وساتي، بل خواته هم دغه چې اوس مهال قرنطین موضوع هم جدي ده په ټول افغانستان کې. د افغانستان په اکثرو ښارونو کې قیدات شته، ګرځبندی شته، او همدارنګه قرنطین. یو خدا په خپل خلکو باندې روحي فشار راولي، روحي ستونزو سره مخ کوي. هم دې ته پاملرنه شوی، او هم په ټولنه کې کوم خبرونه په دې اړه، د کرونا په اړه خبره کیږي، خلک یې په اړه خبرې کوي. دا مسائل دي هم البته هغه رواني اړخه هغه هم په پام کې وساتي. نو څه کول پکار دي پلانو کې کراته وای چې د پروګرام وخت مو کم دی؟ مهرباني.
یقینا چې زمونږ د دولت ټولو برخو کې کمزورتیاوي نیمګړتیاوي ډېرې زیاتې دي، او خاص کر د روغتیا په برخه کې او د روغتیا د وزارت په چوکاټ کې مونږ ډېرې زیاتې نیمګړتیاوي ولیدلې. د دوی نه مدیریت، دوی د نه احساس وجه، د دوی کار اهل کار ته نه سپارلو، لا نور ډېر مسائل دي. زه یو مثال تاسو ته وایم، د ترکمنستان رئیس جمهور هغه که تاسو ته یاد شي، نو په اوله کې کله چې د کرونا مسله را پیدا شوله، نو هغه اعلان وکړلو خپلو خلکو ته، ویل چې هیڅ خبره نشته دی، یوازې سپیلنی چې په پارسی کې ورته یا په دری کې ورته اسپان وایي او مونږ ورته سپیلنی وایو، دا سپیلنی لوګیا کوي په ټولو ځایونو کې، په مکتبونو کې، په کاروبار ځایونو کې، په دفترو کې، هیڅ خبره نشته دی، بس دغه خپل کارونه وکړي. هغه ځانونه کرنټین نه کړ، هغه دا د رواني پلوه د ولسمشر د خلکو ته یو جرأت ورکړ. کله چې موږ ډاکټر ته ځو، یو پندواره ته ولیکي، خو ډاکټر ډېر ستغې سپورې خبرې م راته وکړي چې ولې نه یې پرې شوی، ولې د داسې نه دي کړي، ولې داسې نه دي کړي. یعنی هغه مریض په زیادې دي چې د هغې په دوه چنده نوره دوایي م ورته ولیکي، خو ډاکټر هغه پوره ستغې خبرې او هغه بده رویه د دې نور هم لامل شي چې مریض نور هم د ناخوالو سره مخ کی. خو که یو ډاکټر ته لاړ شي، هغه ډاکټر وي، هغه په ډېر خوش اخلاقۍ باندې، په ډېر ښه شکل باندې، چې که مرض ته ثقیلم وي، دا ثقیل مرض دي راوړي، یو سبوک یو وړوکی مرض ترې نه جوړ کړي، هغه ته جرأت ورکړي د رواني پلوه، او هغه جرأت ورکول د دغه مرض سره مقاومت په وجود کې راولي. نو کله چې مقاومت په وجود کې راغی، مرض ته ماتې ورکوي. نو زمونږ بدبختانه چې زمونږ په دغه ټولو سیستمونو کې پر ځای دي چې دغسې یو رواني جرأت خلکو ته ورکړل شي، تر څو پورې د دغه کرونا د بد مرض سره مقابله وکړي، د داسې رواني فشار لاندې یو دم ونیول شول، که څوک به کرونا وو که نه وو، خو چې لږ اثار به یې ولیدل، بس درز ځان به یې غورځولی وو. د هغه رواني لحاظ نه ډېر خلک د دغه مرګونه چې زیات شوي دي، دغه وڅېړل شي، نو اکثریت به یې همغه وي چې د رواني ځورونې نه دوی په حق رسېدلي دي، شهیدان شوي دي. نو په هر څه کې د رواني جرأت، رواني حوصله مندي ورکول، دا تر ټولو یو مهم عنصر دی، او باید زمونږ دولت، زمونږ د روغتیا ټولو چارواکو دا کار کړی وي، خو دا کار ونه شولو. اوس ګورو چې اوس کرونا ته دغه دی یو بل ژوندی مثال دی، د حاکم سید چې کله پیدا شوی، دا د قندار نه چې کابل ته راغلی دی، د دا دوایي زه په دې ښه پوهېږم چې دا یو یوناني دوایي ده، محلي دوایي ده، خو خلکو ته د رواني لحاظ نه دونه تاثیر کړی. تر اوسه پورې ما د چا نه دی اورېدلي چې هغه وي چې ما دوایي خوړلې. تر اوسه دا دعوه کوي چې 15 زره کسانو ته مې دا دوایي ورکړې ده، تطبیق کړې مې ده. په دې 15 زره کسانو کې چا تر اوسه شکایت نه دی کړی چې مثلا په ما باندې بد تاثیر وکړلو. ټول وایي چې په ما باندې ښه تاثیر وکړو. زه فکر کوم چې دا هم د ده په دې دوایي کې به دونه سوي یا نه وي، خو د ده سره چې کوم دا رواني جرأت ملګری شوی دی، دغه اصلا هلته په مریض باندې مثبت تاثیر کوي او مثبته پایلې راوځي. نو هغه تاسو وکته چې دغه حکیم سره زمونږ د روغتیا چارواکو سره برخورد وکړو، ورغله لکه څارنوالان چې ورشي د یو مجرم نه تحقیقات کوي، یو داسې یو مجرم راګیر کړی چې هغه د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو په ضد باندې یو مجرم، او دوی افشا کړی او نیولی وي. هرگز دغه سي حرکتونه زمنګ په دې ټول سیستم کې موجود دي، زمنګ په هاته په عادي دفاترو کې دغه ستونزې موجود دي چې خلک د رواني پلوه غلام شوي دي، او هر څه د دوی تیری او همدغه دي چې موږ د یو بل سره خبره زغم نشو لرلی، خبره نشو برداشت کولی. دا نن چې موږ سیاسي ستونزې وینو، نورې ستونزې وینو چې یو بل نشو زغملی، دغه هم موږ د شدید رواني فشارونو لاندې یو او په دغه مرضونو باندې اخته یو. نو د دې لپاره باید په هر سطح باندې چې وي باید کار وشي، په دې باندې فکر وشي، په دې باندې په ځانګړې توګه باندې زموږ د روغتیايي چارواکي چې دي، هغه که په خصوصي سکتور کې دي او که هغه په دولتي سکتور کې دي، باید د دې لپاره لارې چارې ولټوي. د دې لپاره په دې باندې باید څېړنې نورې ترسره کړي، او د څېړنو په ترڅ کې مشکلات هم رابرسېره کړي او ستونزې هم رابرسېره کړي، او په خوا کې د هغې سره د حل لارې هم پیشنهاد کړي. فکر کوم چې دغه د یوازنۍ د حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه لال صاحب ژوندي اوسئ، دا چې تر دې مهاله مونږ سره په پروګرام کې وای خپل نظر مو سره وړاندې کړ، معلومات مو قدر منوریدونکو ته ورکړ. خبر
بدل